امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران په لاهور کې د پولیسو لخوا ونیول شول. دغه مشرانو د نیول کېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو او په عامه سخت احتجاجونه وشول. له هغه وروسته دغه مشران خوشې کړل شول. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین د خپل ملګرو د نیول کېدو وروسته د خپلو پلویانو وغوښتل چې تکړه اوسي او احتجاج به په خپل وخت کیږي.
سبسه درخواست دی چې احتجاج ریکارډ کړئ او پښتونخوا کې هر علاقې میں جو لوگ انصاف مانگ رہے انصاف کی خاطر اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په پام کې لري چې لاهور ښار کې یو غونډه وکړي. منظور پښتون د فیسبوک ته لاري نیغ په نیغه په پښتو او اردو ژبه کې په خپل پیغام کې په عامو خلکو ژغ کړی چې څوک هم کولی سي لاور ته راورسیږي ځانونه دي ورسوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تلپاتې ثبات لپاره باید د صادراتو کچه لوړه سي. ښاغلی غنی په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د افغانستان د وارداتو لږ تر لږه 80% په کور کې دننه تولیدېدای سي، خو بیا هم دغه هیواد واردات د صادراتو په پرتله 12 برابره لوړ دي. جمهور رئیس د خلکو په اقتصادي ژوند کې د مثبت بدلون پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل د افغانانو ژوند هغه مهال مثبت بدلون مومي چې د بازار په مدیریت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز سره په پوځي امنیتي او دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل ښاغلی اتمر په دغه سفر کې یو ځل بیا له چین څخه غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو د لیوا د تجهیز په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. د هند حکومت هغو کسانو ته د مرګ سزا منظوره کړې چې د 12 کلونو نه په ټیټ عمر لرونکو ماشومانو جنسي تیری کوي. حکومت ویل دی چې دغه نوی قانون هدف د میرمنو سره د تشدد مخه نیول دی. دغه لایحه د صدر اعظم نریندرا مودي کابینه منظوره کړې ده او جمهور رئیس ته د توشیح لپاره لیږلې ده. د هند پارلمان شپږ میاشتې وخت لري چې د غلایه منظوره کړي او په قانون یې بدله کړي. حکومت دا اقدام وروسته تر هغه وکړ چې د جموں کشمیر په ایالت کې په یوې 8 کلنې نجلۍ جنسي تیری وسو او دا شک هم شته چې د اوسني واکمن ګوند یو غړي د اترپردیش په ایالت کې په یوې بل نجلۍ هم جنسي تیری کړی. حماس وایي په ملیزیا کې وژل شوی فلسطینی د دې ډلې یو مهم غړی و. حماس شک ښودلی چې دا ساینس پوه ځوان اسرائیل وژلی دی. شپږ دېرش کلن انجینیر فایز الباتش پرون سهار وختي په ملیزیا کې د سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او ویې وژه. حماس ویلي دي چې دغه انجینیر د برېښنا په اړه ګڼ شمېر نړیوالو غونډو کې برخه اخیستې وه. په امنیتي کامرو کې ښودل کېږي چې وسلوال تقریبا 20 دقیقې د هغه لاره څارله او کله چې د کوره ووت 8 ډزې واوښتې. دغه وسلوال کسان په موټرسایکل سپاره وو او د پیښې د ځای نه تښتېدلي دي. د اسرائیلو حکومت تر اوسه په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې. د سره صلیب نړیوال اداره وایي یو کارکوونکی پرون د یمن په جنوب کې وژل شوی دی. د دغې ادارې ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه کارکوونکی د تاوس په ښارګوټي کې په ډزو وژل شوی دی. په یمن کې امنیتي چارواکو د ایپی خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو د سره صلیب په موټر برید وکړ او د هنالهود په نامه د دې ادارې کارکوونکی ووژه. دغه کس د لبنان اوسیدونکی و. د جاپان د دفاع وزیر انسو نوري انورادا ویلي تر اوسه لا د دې وخت نه دی رسیدلی چې پر شمالي کوریا فشارونه کم سي. د خبر تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
د جاپان د دفاع وزیر دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جون اون اعلان وکړ چې د اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل سمدستي بندوي. جاپان تل پر شمالي کوریا د زیات فشار اچولو ملاتړ کړی چې بلاخره پینګیانګ دې ته اړ سي چې خپل اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل بس کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې نور د اټومي وسلو او د لیرې واټن ویشتونکو میزایلو ازمویلو ته اړتیا نه لري، ځکه پینګیانګ د خپلو اټومي وسلو د پراختیا هدف ترلاسه کړی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس راپورت ورکړی چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ازمایښتونو د بهیر د درلودلو د ډونوالي په خاطر به د اټومي وسلو د ازمویلو یو مرکز هم لمینځه یوړل سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د کونړ د مخابرات روی سید احمد مدد امریکا جاغ آشنا رادیو ته ویلي چې د داعش وسلوالو له تیرو دوو اونیو راهیسې د دغه ولایت د پیچ درې د دوو ولسوالیو ماړوګۍ او چپه دره کې مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین په افغانستان کې د یوې غرنۍ لیوا د جوړېدو په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار وړاندیز منلی دی. د دغې شورا ویان وایي همدا شان چین او افغانستان د پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزو غونډو د لړۍ په دوام هم موافقه کړې ده. نورحال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د جمعې پر ماښام بیجنګ کې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رئیس لی ژو چینینګ او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره د دواړو هیوادو او سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ممکن یو چینی پلاوی د امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته هم سفر وکړي.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سیمه ییز امنیت او ثبات برخه کې په یو لړ مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. خبرې یوه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخه کې توافقات وشول او سپرمختګونه هم په دې برخه کې وشول.
ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ له کابل څخه چین ته د چین د جمهور رئیس مرسیال په بلنه سفر کړی. د ملي امنیت د شورا ویان ویل چې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رئیس لی ژو چینینګ سره په کتنه کې ښاغلی اتمر د افغانستان او چین په سرحد کې د یوې غرنۍ لیوا د تجهیز په برخه کې د چین له لوی رئیس څخه مرسته وغوښتله چې هغه هم په دې برخه کې همکاري ژمنه کړې ده.
د افغانستان حکومت پلان لري چې یوه غرنۍ لیوا په وجود راوړي ترڅو د توریستانو د فعالیتونو مخه ونیسي، مشخصا د بهرنیو توریستانو، چون دا فعالیتونه د چین سره د سرحدي سیمو کې د اندېښنې وړ و. نو د چین څخه غوښتنه دا وشوه ترڅو دوی د دې غرنۍ لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې موږ سره کومک وکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې چې دا غرنۍ لیوا ایجادیږي له دوی څخه غوښتنه دا وه ترڅو دوی د دې لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې د افغان حکومت سره کومک وکړي. دا یو وړاندیز و چې دوی په لومړۍ مرحله کې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي.
همداشان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګي سره هم د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې په دې برخه کې دواړو لورو د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په دوام موافقه کړي او تر څنګ یې د دغو درې هیوادو د بهرنۍ چارو د مینانو په کچه هم د درې اړخیزو ناستو پر جوړېدو موافقه شوې ده. په وروستیو کلونو کې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. تېر کال چین د افغانستان، پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یوې درې اړخیزو د کورباو یو شمیر کارپوهان دا غنی چې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې لدی هم ښه کیدی شي، خو ځنې سونځي شې چې دغه دوه هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مخه نیسي. د کابل پانتون وساس پیاز محمد زلان وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې او د افغانستان او هندستان اړیکې د چین سره د اړیکو د پراخېدو مخه نیولې ده.
په دې ورستیو کې افغان حکومت د خپل سیمه ییز ډیپلوماسۍ څخه په ګټه اخیستنه سعودي، ایران، روس او د چین دې ته هڅوي ترڅو په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي او افغانستان په کشاله کې دوی خپل سیمه ییز کردار ولوبوي. د چین وروستۍ سرګندونې دنه څخه وروسته رابرسېره شوې دي. دا ډېر یو مثبت ګام کېدلی شي، د افغانستان په کشاله کې مهم رول لوبولی شي، خو دا مدیریت غواړي او پالنه غواړي. ما ته ښکاري افغان حکومت په دې اوسنۍ مرحله کې د پالنې او د مدیریت توان نه لري.
د کابل پنتون دغه وساز وایي چې په تیرو څلور کلونو کې افغان حکومت ونه شو کړی چې چین سره همکارۍ ته یو لیدلوری وټاکي. ښاغلی زلان په دې باور دی چې که چارې همداسې دوام ومومي کېدای شي چین په افغانستان کې د پاکستان له دریځ څخه په ملاتړ همکارۍ ته زړه ښه کړي، نه داسې یو دریځ غوره کولو ته چې د افغان حکومت په همکارۍ پاکستان له داسې فشار لاندې راولي لکه چې امریکا نن سبا دغه هیواد تر فشار لاندې نیولی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له هر چا څخه غواړي چې واکسین کولو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د امریکا ژغ خبریالې کارول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د نړیوال عافیت یا مسؤلیت هفته د سه شنبې په ورځ پیل کیږي. ملګرو ملتونو دا هفته د دې لپاره ټاکلې ده چې د اولادونو سره میندو پلارونو او حتی غټانو ته ورپه یاد کړي چې د مرګانی ناروغۍ ضد واکسین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د دغې هفتې کوربه دی حکومتونه تشویقوي چې د عافیت کوشونه پراخه کړي، د مدافعینو نه غواړي واکسین کولو ته د لومړیتوب حق ورکړي او له خلکو نه هم غواړي چې په خپله او خپلو کورنیو ته واکسین وکړي. واکسین له ځوانانو نه نیولې آن تر زړو پورې هر کال د میلیونو کسانو ژوند ژغوري. د درستې نړۍ ډاکټران د خلکو نه غواړي په دې پوه شي چې واکسین کار ورکوي. ډاکټر فلاویا بوستریو د روغتیا د نړیوال سازمان GAVI او د واکسین د ائتلاف سره په کلونو کلونو کار کړی دی. بوستریو وایي
immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have.
مسؤنیت او واکسین د عام روغتیا ډیرې قوي وسیلې دي چې موږ یې لرو. WHO وایي په تیرو 15 کالو کې 13 میلیونه ماشومان له ناروغۍ نه مړه شوي دي. که دغو ماشومانو ته صحیح واکسین شوي وای ژوند یې ژغورل کېدای شو. د ډیرو مرګاني ناروغیو واکسین شته او ماشومان له ټخلې، شرې، پولیو او داسې نورو ناروغیو نه ژغوري. د WHO هدف دا دی چې د 2028 کال پورې له 20 افریقایي ملکونو نه تر 1 میلیارد کسانو پورې د ژیړې، تبې او د ماشو نه د پیدا شوو ناروغیو په مقابل کې خلک باید واکسین کړي. ډاکټر کینرډ کراس د افریقا 45 ډوله پروګرام کې چې امریکا غږ خپروي اشاره کړله چې ولې ژیړه تبه مرګانی او ډیره خطرناکه ده. ډاکټر رډ کراس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's fatal because it can cause liver failure, it can cause kidney failure, it can even cause what's called a coagulopathy, which is a long word to mean that it causes
دا ناروغي زکه مرګانی ده، ینه لکاره غورځوي، دا پښتورګي لکاره غورځوي، حتی د وینې د پرن کېدو یا لخته کېدو سبب کیږي. په برازیل کې چې د 40 میلیونو پورې کسان د ناروغیو په مقابل کې واکسین کیږي، ځکه ځینې کسان ډارېږي چې واکسین محفوظ نه دی. چارواکي کوشش کوي چې د دغو غلطو معلوماتو مخه ونیسي. ډاکټر رډ کراس نه وایي نه یوازې دا چې واکسین محفوظ دی، ډېر مؤثره هم دی. ډاکټر رډ کراس بیا وایي
It confers 90% immunity, and that's huge as a vaccine goes.
دا 90% مسؤن دی او تر کوم اندازه پورې چې د واکسین پورې اړه لري دا یوه غټه فیصدي ده. اوس 50% ماشومان د شرې او نورو مرګاني ناروغیو په خلاف واکسین کیږي، مګر ډاکټر بوستریو وایي دا کافي نه دی. دا وایي
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call the herd.
موږ د پکار ده چې د 90% پورې کسان واکسین کړو. دا هغه څه دی چې موږ ورته دسته جمعي واکسین کول وایو. د دې معنی واکسین شوو ماشومانو ته بیا واکسین وشي، مګر د ساري ناروغیو د کمولو په علت هم او د واکسین کولو نه پاتې ماشومانو ته هم باید واکسین وشي. WHO له هیوادونو نه غواړي عادي مسؤلیت قوي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د نورو هدفونو نه علاوه غواړي د 2020 کال پورې نړیوال کوشونه به له درستې نړۍ نه د پولیو د ختمېدو سره سم بشپړ شي چې اوس یوازې په 3 هیوادونو کې موجوده ده. دا د مؤثره واکسین برکت دی. WHO دا هم غواړي چې د مخنیوي وړ ناروغۍ واکسین کنټرول کړي او د HIV او نورو ناروغیو لپاره نوی واکسین جوړ کړي چې لا تر اوسه معاصره نړۍ ورسره مخامخ ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصره او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
افغان حکومت وایي په راتلونکو درو کلونو کې به د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د حرفوي او مسلکي زده کړو ښوونځی جوړ سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په زیربنا بشري سرچینو او د ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر مشاور محمد همایون قیومي وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغانستان هر ولسوالۍ یو مسلکي او حرفوي ښوونځی ولري. ښاغلي قیومي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تیر کال په افغانستان کې د المان د جی آی زیډ موسسې په مرسته 15 حرفوي او مسلکي ښوونځي پرانستل شول او په پام کې د سږ کال 15 نور هم پرانستل شي. ښاغلي قیومي وویل اوس مهال افغانستان تر ډیره په اقتصادي برخه کې قدرونو ته اړتیا لري.
د هیواد نیازمندي په زراعت کې ده، په انجینري کې ده، په ساختمان کې ده، په معدن کې ده. اوس په دا ټول پانتون خصوصی پانتونونه چی دی؟ حتی یون شخص هم پا مادن انجینری که فارغ تحصیل لرو، پا ساختمان که سوم لرو، پا یعنی پا ده هواد نیازمندی باید پانتونو با دیسیانو با بگوری او دو قابلیتون زوانانت باورگی چه کولی سی چی دو گت واخلی. اگر که هم دست پا دارشی چی دو روان سی خود ایس بیکاری زیادی شی و هم د ځوانانو وخت مصرفی شي او د دوی پول هم مصرفی شي.
خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک اوس هم د وزګارتیا له کړکېچ سره مخ دي او ګډ شمېر خلک کار نه لري. یو حرفوي کارګر مصطفی وایي تر هغې چې په مارکیټ کې کار نه وي د حرفې زده کړه کومه ګټه نه لري.
کار او غریبی نشته. موږ په لس ورځو کې یوه ورځ کار نه لرو، ډوډۍ او کار نشته. تاسو له خوار او غریبو خلکو څه خبر؟
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه وګړي وزګار دي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته د میثاق شهروندي یا ولسي پروګرام په نامه د بیا رغونې یو بل پړاو پیل سوی چې په ترڅ کې به یې د کلو ضرورتونه په نښه کیږي او د حل لاره به یې لټول کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته چې په ترڅ کې په سلګونو پلچکونه، سړکونه، ویالې، سربندونه او نور عامل منفعه ځایونه جوړ شول، اوس د میثاق شهروندي په نامه یو بل پروګرام پیل شوی دی چې په دغه پروګرام کې د کلو پراختیا له وزارت سره 15 نور وزارتونه هم ملګري دي. هر وزارت د خپل کاري چوکاټ له مخې د خلکو ستونزو ته د حل لار لټوي. په کندوز کې تیره اونۍ د دغه پروګرام چارې پیل شوي او تر اوسه یو شمېر شوراګانو ته د پروژو د عملي کولو لګښتونه رسیدلي دي. د کندوز د کلو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د کورنۍ په سر پروژو ته پیسې ورکول کېدې، خو په میثاق شهروندي پروګرام کې د کلیوالو لخوا په ګوته شوی پروژې بشپړیږي او ساختمانی چارې د دغه ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي.
کلیوالو برنامه چې د میثاق شهروندي برنامه ده، د دې برنامې تر چتر لاندې بیا موږ یو دوه نورې وړې برنامې هم کار کوي. د دغه دواړو برنامو نه په عمومي ډول هدف د ټولنې بې غریب، بې وزله او هغه اشخاص چې کار نه لري او هغه ته د کار او فرصتونو زمینو برابرول دي. 1990 کال تر پایه پورې موږ ټارګټ لرو چې د
د ملي پیوستون په پروګرام کې چې د کورنۍ په سر پیسې ورکول کېدی په هغې کې اختلاس کېده، خو په دغه پروګرام کې د اختلاس مخه نیول شوې ده.
ضرورت پیسې پکلو کې چې هغه پروګرام چې یوازې د دې وزارت لپاره پلی کېده په دا یو بین الوزارتي پروګرام ده. په دې کې نور وزارتونه لکه وزارت زراعت او وزارت تعلیم و تربیه او سیاحت عامه او تقریبا 15 وزارتونه په دې کې سهم لري. د هغوی لخوا به نظارت کېږي. هغوی ته موږ پروګرامونه ورکوو چې په دې ساحو کې دغه دغه سیاحت کې دي بخشونو کې اړتیا ده په تعلیمي تربیه کې دي اړتیا ده. هغوی هم ځان سره دا نوټ کوي او لیکي او زموږ د پروګرامونو هم نظارت او په عین حال کې نظارت ترسره کېږي.
د سیمې خلک بیا وایي چې اوس هم یو شمېر زورور غواړي چې د بیا رغونې د دغه پروګرام مسؤلیت واخلي او هغه پیسې چې دغه پروګرام ته ورکول کیږي یو برخه ترې وخوري. د سیمې یو تن اوسیدونکی زمیر الدین وایي چې ځینې کسان هڅه کوي چې په دغه شوراګانو واکمنی ولري او د پروژو په چارو کې پیسې وخوري. ځینې زورور خلک شته چې غواړي په خپله خوخه ځینې خلک په شوراګانو کې وټاکي ځکه چې په خوا د ملي پیوستون په پروګرام کې پیسې وهل کېدي. خو د کلو او پراختیا رئیس دوست محمد ریحان وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره د شوراګانو د انتخاباتو چارې تغییر کړي دي. په میثاق شهروندي یا ولسي پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د کلو او پراختیا وزارت، زراعت وزارت او د معارف وزارت ګډون لري چې هر وزارت به د خپلو کاري اصولو له مخې د سیمې د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا په یو کلنی رپورت کې د شمالي کوریا، چین، روسیې او ایران حکومتونه له اخلاقي پلوه د غندنې وړ ګڼلي او ټینګار کوي چې دغو هیوادونو کې تقریبا هر ورځ له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورت کې راغلی چې د لایبیریا، ازبکستان او مکسیکو په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پرمختګونه سوي دي. پام وکړئ په دې حقله رپورت ته.
په 2018 کال کې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ګڼ شمیر پیښې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې تر ټولو بوګنوونکې پیښه په برما کې د روهینګیا اقلیت بیکوره کېدل و.
مونږ په برما کې د روهینګیا اقلیت د نژادي تصفیې او د هغوی سره د شوي ظلم غندنه کوو او د خپلو متحدینو سره د دې کړکیچ د حل کولو هڅې کوو. تر شپږ لکه او یا زرو ډیرو روهینګیانو په بنګلادیش کې پناه اخیستې ده.
ښاغلی سولیوان په دې لیست کې د روسیې نوم هم واخیست چې په هیواد کې دننه او بهر یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
د روسیې حکومت اوس هم په هیواد کې مخالف سیاسي نظرونه او مدني ټولنې ځپي، پر ګاونډیو هیوادونو تیری کوي او د لویدیځو هیوادونو خپلواکۍ ته تهدید پېښوي.
په دغه کلنی رپورت کې د امریکا وضعیت نه دی څیړل سوی، خو ځینې خبریالانو پوښتنه وکړه چې پر رسنیو باندې د ولسمشر ټرمپ لخوا لفظي بریدونو د امریکا موقف څومره زیانمن کړی دی. سفیر مایکل کوزاک متحده ایالات د نړیوالو بشري حقونو ملاتړی وباله.
فکر کوم دغه رپورت ډیر واضح دی چې موږ څه ډول کارونه او محدودیتونه د رسنۍ د ازادۍ سلبول ګڼو. پر رسنیو باندې قانوني او یا د فزیکی فشار له لارې محدودیتونه وضع کول سرغړونې دي. په یو هیواد کې پر دې موضوع لفظي بحث سرغړونه نه بلل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په سګنی رپورت کې د ښځو د جنسیتي حقوقو په برخه باندې نیوکه کړې دي. په رپورت کې په ترکیه او سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د وضعیت یادونه هم سوي ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان د ترامپ حکومت پر دې هم ګرم بللې دي چې د ترکیه او سعودي په څیر د بشري حقوقو د ښکار سرغړونکو سره مراعات کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
او د مدیترانې د سمندرګي لارې اروپا ته د مهاجرو په ورتګ کې پوره کموالی راغلی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې جاج اخیسته ده د تیرو دوو کلونو په مقایسه په روان کال کې د سمندرګي لارې اروپا ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په رسیدو کې پوره کموالی راغلی دی. د روان کال د اپریل د میاشتې د نیمایي پورې ارقام ښیي. د مدیترانې د سمندرګي له لارې 15,515 تنه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي ایټالیا، یونان، قبرس او هسپانیا ته رسیدلي دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي دا شمیر د تیر کال په مقایسه څه کم نیمایي دی. په روان کال کې د مهاجرو په شمیر کې پوره کموالی راغلی دی چې دا ډیر اثرناک دی، یعنی دا چې د 2014 کال نه راپه دې خوا چې اروپا ته مهاجر ورسېدلی دي د هغې په مقایسه 9% کموالی راغلی دی، چې په هغه وخت کې شمیر له 200,000 نه زیات و. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وایي د زیاتې اندازې پورې د دغه شمیر د کموالي علت د مرکزي مدیترانې په لار کې بدلون دی چې شمالي افریقا د ایټالیا سره نښلوي. دی وایي احتمال لري چې 15,000 تنه مهاجر له لیبیا نه بیرته واستول شي او همدغه راز د لیبیا د ساحلي ګارډ په فعالیت سره د هغو مهاجرو په شمیر کې کموالی راغلی دی چې ځانونه یې ایټالیا ته رسول. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Return to shore by Coast Guard is now through almost 3,500 this year, 3,479. This, we think, contributes to the same repatriation flights. We think that people have endured sometimes months of onerous conditions in unofficial detention centers or for better, who do get rescued by the Coast Guard. Maybe they're more susceptible to
ساحلی ساتونکو په روان کال کې د 3,409 او 3,500 تنو مهاجرو پورې د ساحل غاړې ته راستل دي. موږ فکر کوو دا د هغو پروازونو سره مرسته کوي چې بیرته استول کېدونکي مهاجر پکې خپل هیوادونو ته ځي. موږ فکر کوو چې دغه کسان د توقیف په غیر رسمي مرکزونو کې په میاشتو مشکل شرایط زغمي. خای چې دوی په ډلایزه توګه بیرته خپلو هیوادونو باندې سپارل شوی وي چې دغه دواړه شیان یو پر بل پسې واقع شوي وي، مګر دوی دغه شمیر په پوره اندازه نه کم کړ. ملمن وایي د مړینې په ارتباط ښه خبرونه دي. دی وایي د روان کال د اپریل په میاشت کې د مدیترانې په سمندرګي کې 350 تنه مړه شوي وو، حال دا چې درې کاله پخوا د اپریل په میاشت کې 1,222 تنه مړه شوي وو. دی وایي په داسې حال کې چې دغه 350 مړي یو غمناکه خبره ده، دا په نسبي توګه د هغه مړینې په مقایسه چې په سمندرګي کې واقع کیږي یو کم شمیر دی. په عمومي توګه د مهاجرت په موسم کې چې ډیره ګڼه ګوڼه په کې وي، نو د هغې په نسبت یادول یې ارزښت لري. دی وایي آی او ایم هیله لري چې دا د یو سپېڅلې سلسلې پیل دی او بالاخره دغه ستونزه به له منځه ولاړه شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې راپور ته. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو.
خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.